افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي و چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې خپل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري 5 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,600 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستنه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وي.
د معترض میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3.5 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبوره کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پختنې جواب نکړي. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خوجوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیری هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشې کېدو هڅه وکړه او خپله ځوان لور د هغوی له زندانه خوشې کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې 1.5 شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له 2 یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حاله خسته په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وای چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي.
د دوه کلمې مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لر
ته تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو.
د تلل یو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیده لیم.
د تلل یو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریز سره لاسونه یې تنار ته ورکته کړل، ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري. اتن چان وای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوې غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبعه لري چې لاره یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبعه کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي. دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو به خلیر شو د اروسه په اولو کلو کې د نوې نظام چرال یو سره ډیر کمزوري شو. اخ کې کتابونه دا شان ډیر چاپ ده له وس دانې دون نه چاپېږي. دا شنو هر شي چې دانې نه چاپېږي وس مثال زو پروډکټ یو څو کې د رکیه یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي اخو دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشبري مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو موږ کارونه بیا هم نه نو دا هر شي را سره کوم سي وي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیې تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپینګ شته و د هیوادوال د فارم ډیر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډیر ارزانه تمامېدل. اوس لسته ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډیر دي. موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زمانم عبدالواسی دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د په خوابه برتلا نه دی سیستم دی و حالت څخه بل حالت چا ورولې نو خامہ خواب یو نیمګړتیا راځي کارونه به کمزور کیږي نو امکان ستا چې کارونه سم سي.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر په خوا زیات سوی دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابر کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. تمن چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای په لومړي څو میاشت کې د دې په کارون کې څه کموالی راغلی خو د وسته لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو ان شاء الله تم هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې ترجمه مخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې کندهار کې د چاپی مطبوع څښتنان وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. کله کندهار کې د مالیاتو منفي اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول صفی الله نصری نظر پوښتل.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدن او ارتیا دیتا دا چې باید تر ډیره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي، څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده، خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده، خو بیا هم د یوه کاروبار د هڅونې په خاطر موږ چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، هرکې بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولای څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول چې په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو فشار شته دی. یعنی که زه د صنفي مالیې نه درته حساب کوم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنی کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ د هغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دوی باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطر په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي، نو له پخوا باید حتی را کښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه، چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کوم یادونې وکړي چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته، د کاغذ له مالیاتو پرته، د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼو په توګه نه شي چاپېدلی. یعنی که دولتي ورځپاڼه هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼه نوم یې ده، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په غې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شیر برخه کې دای شي، خو شیر د ایدیالوژي برخه کې شي نه. کنا سریه هر څومره سپیشل هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شیر ایدیالوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې عمله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وای چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوی شاعر په نوم یادو، خدا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پوری نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شیرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو پستانک شیرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوکیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او شاده بیا تل پاتې وي. په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعري په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین لسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د ادادې
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمیزو چارواکو ترڅنګ پسلګونه تنه د شعر او ادب مینوال او لسکونه تنه شاعران را بلل سوي و چې جنو خپل او جنو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، درو خان مسجن سر د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقواله، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی، لاند دومره د توای
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر دکن تیر ون زمانه ولان دي تللي د خدای له عشق هم استلای ګل بشري کافيري.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډيره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. مو په دې اطمینان لرو سي ک په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ سي. په دې مشاعره جوړول سره د کمزور شاعر شعر سمي، د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي، له غوڅ اخزغ استلای سي، او د دوی شاعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیرای استعداد نه لمنځځي. دا سي مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کې د غزنی دی ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته راوتر کېږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کېږي، لیکوالان پیژندل کېږي، او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کېږي، او هغه هم د تحصیل زیو خدمت وکوم. د ادبیاتو ته شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوو پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفی مهمی او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفر په دې مهمې استیغې یو لبل سره آشنا کیږي، یو لبل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبريږي او نظرونو دغه یو لبل سره تبادله کیږي. دغه مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو لبل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته و دور کول دي.
بغاوت بن سرکش بند ده، ای بغاوت بن سرکش بند ده، محبت او مینا خو دې بند ده،
لیکوالا بیل تا کلم جیب کې کېګ دا لیکوالا دغه شاعری بنده دا
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکېږي. بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب سي تېر سو شعرونه یې جوړ شوي دي. بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا چې کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق وي.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي. د شاعرانو انقلابو خوړلي دي. له هر سره دا مناسبه بولي چې موږ د دې حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل شي. شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي. څوسي ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي. هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا منلی او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، اوس خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې درسره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او له حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګاره یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کړي، یو عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوه سم کولای او څه د چاستر ګټو درومه
وسم دومان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شیر کې چا سدي رادیو مجلې پروگرام ته را لېشلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکې کوزورال وې دلای نڅه ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلې او ګېډې ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکې کوزورال وې دلای لکه څو بلبلې زوق چې د سندرو پر مړوان د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه د رنگونو مینا تورې تو دې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچ چپه واختي او رګونه یې ښکار شي د پندویو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو درې غونه چراووزی لکه هاسک چې د وبوشي سیل د ځانو تکه خاوره چې څادر له صحرا یوسی لکه غره کې ازانګې شې د وخانو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې تو تکی چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ خوشو راټولې
اسدی رادیو مچلا په asadirado.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لتا سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې پکې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغه روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
مو مجبو کې پالیسی دا و چې زلي کوان یا متوفا شخص چې معرفي کومه لمړی دروس تل خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیات څه ده لغه نو وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو څه ده مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کلا کلا لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنلرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زخپل سرگو لیدل ای حالم البقدمه دی البته که مقصد دی تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که دقشی تازه نخوشاله ایم و نزایی ورکه اومه کلا دزین مقالی و گدیسی دی کلام دی نمونو کلو پا سلسله که کلا لنگی سی کلا دستی ویسی چه یا چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په امغه ورځ یا سبا یو چی شی ولی کی او خپوری کازه که میریا په امغه ورځ یا چه واری او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې، او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه.
به هم څه دا مقاله مو ورسره تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکه کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي.
البته دا یو خدغه احساسات او مسله ده، او د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و، یا مې شاګردان و، یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روښانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړ رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که، وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی، ما یو یادداشت خپور که، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و. اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
استایل ویدلای وو په نکروز سره لاسونه تنار ته ورخ کا تکړل. ناڅاپه غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ، او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړی رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده، بیرته لاس تنار ته ورخ کا تکړ، او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته. غلی څنګ ته وکتل، د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې، او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټی واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن می پیوی ټکلی ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی را ته شروع کړی ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. دا سوځېدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دې ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې یې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستي د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواراوه چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې یې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خات سو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری یې د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکیه او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نه ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتړن وکولای شي. د دوی پام غوړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډالر راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سره زمخ کې زم ما کوژدې په هوټل کې و، بدبختانه سیمه د بندیز لامل مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نکړه.
د نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.